مهمه ګڼل کیږي. دغه راز دی بل خبر لمخې د امریکا خزانه وزارت د هغو سختو بندیزونو لیست خپور کړی چې پکې 210 روسي چارواکي او د پیژندل شوي روسي سوداګر چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري پکې په نښه شوي دي. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې ډېره برخه مو د ځوان فکر خپرونې ته ځانګړې شوې ده. د خپرونه زما همکار د کابل سټوډیو اجمل تورمان مختوړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. در رساج مل تورمن د ځوان فکر دی وی بلې خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو سره په دې وخت خبرونه کې عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي. موضوع مو د افغانستان کې د روانو بیلا بیلو ستونزو د واري په برخه کې د ځوانانو رول، هغه کله امنیت سره تړلې، له سیاست سره، له اقتصاد سره او یا هم نورې برخې. په دې موضوع په داسې حال کې باس کوي چې افغان ولسمشر د یک شنبه په ورځ د افغانستان د بیلا بیلو ولایتونو له یو شمېر ځوانانو سره په خبرو کې ځوانان د افغانستان د هیلو استازي بلل دي. ولسمشر دغه افغان ځوانانو ته په خبرو کې ویلي چې د دې ملت مدیریت او زعامت تاسو ته ستمیږي. د ویلي دولت باید ځوان شي ځکه زموږ ټولنه ځوانه ده او تر کومه چې دولت د ټولنې د غوڅ اکثریت سره همګامه نه وي نو واټن رامنځته کیږي. افغان ولسمشر افغان ځوانانو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې تاسو د ملي والی استازیتوب کوي او موږ باید د قانون پر وړاندې ګډ کار وکړو. په خبرونه کې را سره ملمانه دي ځوان سیاسي او مدني فعالین عدنان ساحل، ارشاد رغاند او امید حیران. دغه شان په تلیفون به را سره خغله محمد یار هم یو ځای شي. تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ د تلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر هر څه د مخه راځو خاغلی ساحل ته. ساحل صاحب، لومړی خو راغلاسو تاسو ته ان شاء الله موضوع خو مو واخیسته د ولسمشر وروستۍ څرګندونو ته په کتنو سره. اول خو که درته وایي چې اوس افغانستان پر اوس مهال په دې روان وضعیت کې کوم ستونزو سره مخ دی چې ځوانان باید هغې ته پام وکړي، د ستونزې څه دي نن سبا په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. ډیر مننه کوم تورمان صاحب، سلامونه ولیکې هیله تاسو ته او د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو ته. لبد مرغه موږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې کسړی هر اړخ راوڅېړي الته بلا ستونزې شته. خو د نیکمرغۍ او د خوښۍ خبره دا ده چې د حکومت په سطح دلته بنسټیزو رغونو ته او بنسټیزو کړنو ته دلته پلان شته دی او هغې باندې کار کیږي او هیلې او امیدونه باید وساتو او شته دی انشاءالله. لویې ستونزې په زموږ په هیواد کې هغه دا دي چې ځوانان له بیکارۍ سره لوی مشکل لري. کار نشته دی هغه څومره اندازه باندې چې لازمه دی. ځوانان هغومره په اصطلاح باندې هایرنګ د هغې نه کیږي. متاسفانه زموږ د ځوانانو ډیره برخه د بیکاری سره لاس و ګریوان ده. نو کله چې په یو هیواد کې ځوانه طبقه بیکاره شي هغلته نو بیا امنیتي ستونزې، اقتصادي ستونزې او نورې سیاسي ستونزې راځي کوي. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې مونږ لاس و ګریوانی ورسره چې په عمدتاً مونږ دغه نظامي ستونزې یادولی شو چې مونږ په افغانستان کې له بده مرغه هغه کومه سوله چې لازمه ده هغه سوله نه لرو. او په دې کې د ځوانانو رول باید ډیر زیات ځلاند وي. او له بده مرغه بعضې ستونزې شته دی خو سیاسي او اجتماعي او اقتصادي ستونزې هغه ستونزې دي چې زموږ لسونه تهدیدوي.
ډیره ډیره مننه حیران صاحب. تاسو هم د موضوع په اړه راخلو، تاسو په نظر باندې ستونزې څه دي نن سبا په افغانستان کې؟ بیا به دې ته وروسته راشو چې مثلا ځوانان په دې برخه کې څه کولی شي.
د ستر واکمن په نامه تورمن صاحب تاسو ته میز کې میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. دقیقا زموږ په هیواد کې واقعا هغه اکثریت قشر چې ځوانان دي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نسبي پرمختګ سوی د تعلیمي برخه کې، تحصیلي برخو کې، همدا ډول کارموندنه کې حکومت ظاهرا اراده لري چې ځوانانو کارموندنه کې همدا ډول دوی تحصیل او نورو برخو کې دوی ته کار وکړي او پروګرامونه هم لري، خو تر ډیره د حکومت ژمنې نه پلي کیږي. ځوانان هماغسې بیکاری سره مخ دي، نږدې 50,000 دولتي پوسټونه لا خالي دي، ځوانان په زرګونو ځوانان هره ورځ بهر ته وځي، هلته د سمندرو کې د مایانو ښکار کیږي یا هغه انساني رویه ورسره نه کیږي، بیرته ریپورټ کیږي. همدا ډول دلته د بیکاری د نامنۍ یو مهمه وجه دا ده چې ځوانان بیکاره دي، دوی د محرومیتونو سره مخ دي. نو ځوانان هم تحصیلي برخه کې ډیره زیاته په کار ده چې ډیر زیات کار ته وسي، ډیر زیات اړتیا لري، هم تعلیمي برخه کې، هم کارموندنه برخه کې. نو که چیرته ځوانانو ته کار پیدا سي، ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابر سي، دا به د نامنۍ په کمښت کې سر رول ولوبوي.
سیاسي ستونزې هم فکر کوي چې
سیاسي ستونزې خو ډیر زیاتې دي. د بدبخت ځینې ځوانان ډیر اوس د هارت موضوع چې مهم موضوع دا ده چې ځوانان د سیاسي غرض او مرض ښکار کیږي د سیاسینو لخوانه. د افغانستان ثبات، د افغانستان ملي حاکمیت او د افغانستان ملي اقتصاد او ملي وقار او غرور ځوانان پر اړوند لري اړه لري. تاسو وګورئ هم د اوس چې هغه سیاسیون چې حکومت سره په یونی وړل کړکې چې لري، یا شخصي غرض او مرض لري، یا شخصي غوښتنې لري، یا شخصي ګټې تر ګواښ لاندې دي، هغوی ځوانان د ابزار په توګه استفاده کوي. او نن همدا اوس ځینې وکیلان او ځینې په اصطلاح سیاسیون حکومت تهدیدوي چې موږ ملي پاسون کوو. دوی ډېر ډاډمن پدې دي چې موږ یو څو ځوانان سره کوته راوخو، یو څو ځوانان باندې بلارینو کو، او یو څو ځوانان به د سپر په توګه وکړو تر څو زموږ شخصي ګټې تضمین شي، او زموږ شخصي ګټې هلته هم تضمین شي او هم زموږ غوښتنې ومني حکومت. نو ځوانانو باندې غږ کوو چې د داسې غرضي او مرضي سیاسینو او په اصطلاح سیاسي رهبرانو ښکار نشي، او د افغانستان د ملي حاکمیت، ملي ثبات او د ملي امنیت لپاره، د افغانستان د ملي ګټو لپاره کار وکړي.
مننه رغان صاحب، تاسو هم د موضوع په اړه راخلو.
مننه تورما صاحب، تاسو ته درنو مېلمنو ته ټولو اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه زمونږ د پټولنه کې چې مونږ د قبایلي او د تمدني ټولنې په منځ کې په یو بحراني حالت کې یو سرګردانه حالت کې یو، تر اوسه پورې د ځوانانو په اړه یو واضح او یو واقعي لیدلور له لوی سره د پخوانه موجود نه، اوس هم نشته. دا ګوره د څو لسیزو کې چې څومره تغییرات راغلي، سیاسي او نور جګړیز، دا متاسفانه ټولو کې ځوانانو نه د ابزارو پایس باندې استفاده شوې ده. لکه څنګه په اجتماعي لحاظ چې په یو کور کې یو ځوان یوازې په دې سترګ ورته کتل کېږي چې دا به ژرندې ته وړه دغه غنم وړي او وړه کوي به، یا به د مړي ژوندي په کار کې به ځنې کارونه کوي. همدغسې یو لیدلوری په مجموع کې هم په سیاسي فضا کې موجود دی، هم په اجتماعي فضا کې، او دې ځوانانو ته هغه فرصت نه د استفادې زمینه سازي نه ده کړې، کومه انرژي چې دوی لري د وطن د خوالي لپاره، د خپل پرمختګ لپاره دغه کار نه ده شوی. حکومتونو په وخت په وخت، ګوندونو وخت په وخت، ډلو ټپلو وخت په وخت، حتی په کلي ولس کې وخت په وخت د ځوانانو نه یوازې د یو ابزار پیسې استفاده کیږي. په تصمیم نیونه کې د دوی د فکر نه، د دوی د هغه درک او د دوی د قوت نه هیڅ ډول صحیح استفاده نه ده شوې. دا په مجموع کې زمونږ د افغاني ټولنې یو لوی ننګونه ده چې ځوانانو ته ډیر ابزاري نظر شوی. هم دا اوس ګوري جنگ روان دی، د جنگ دی غاړه کې هم ځوانان قرباني کیږي، د جنگ په هغه غاړه کې هم ځوانان قرباني کیږي. وجه دا ده چې دلته یو ستونزه نه ده، په صلحاو شبکې فعال دي، په صلحاو اجتماعي او اقتصادي او سیاسي مشکلات ټول یو ځای شوي دي، ټوله ټولنه قرباني ده، په خاص ډول ځوانان متاسفانه د دې ډېر قرباني ادا کوي.
ډېر ډېر مننه رغان صاحب. ښاغلی محمد یار هم په تلیفون په کرخه را سره دی. یار صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاس وایو. ښه راغلاس خبرونه ته.
مننه زه، سلام درنه تاسو درنه بدخوالو ټول اوریدونکو.
مننه یار صاحب ساس په نظر باندې نن سبا افغانستان لکه مستوند سره مخ دی او دغه مستوند د هواری په برخه کې ځوانان سره لوبول شي په دې اړه ته معلومات راکې.
زه د فکر کوم چې افغانستان خو د یو هر افغان بحران سره لاس ګریوان دی، خو زه په نظر باندې د دغه ټول بحران اساسي علت زموږ د سیاسي شعور راټیټه کچه ده. له بده مرغه چې په افغانستان کې د سیاسي شعور د لوړېدو لپاره کار نه دی سوی او پر سیاسی فعالیتونو باندې یا د سیاست پر ارزښت باندې خلک د باور کستوي دي، د سیاست په نوم عملي سوي دي، د ګوندونو په نوم عملي سوي دي. یعنی سیاست او ګوند یعنی هغه څه چې د متمدنې دنیا د پرمختګ او د تمدن راز دي. او له بده مرغه په افغانستان کې د ټولو نورو ارزښتونو په څیر باندې له دغه حیاتي ارزښت څخه هم استفاده شوي دي. ځوانان باندې د باور سوي دي، دوی د سیاست د ګټه نه راځي او سیاسي میدان یې د افغانستان دښمنانو ته خوشی کړی دي. نو په سیاست کې دغه مقوله د چیرې چې ته نه هلته به ستا مخالف یا ستا دښمن وي. نو په د افغانستان په سیاسي صحنه کې ځوان نسل حضور نه لري، دلته ترهګر او د افغانستان دښمنان او د پردیو ګټو ته وفادار تیر ایستل شوي خلک فعال دي. د انسان اول خو د انسان اساسي ترین خصلت چې دی هغه د اجتماعیت دی. انسان یو اجتماعي مخلوق دی، برسو خبره انسان سیاسي حیوان دی، سیاست معنا اجتماعي ژوند. کله چې موږ د انساني خصلت د لاس ورکړي دي چې هغه اجتماعیت دی.
یار سه بابا خیفه بخنی سره دا خبرم به هیر نشی تاسو چې ځوانان د افغانستان سیاسي صحنه کې برخه نه لري، یعنی په څه معنی کله وضاحت ورکړي؟
په سترګو دا کې معنی باندې تاسو وری تاسو د کده ځوانانو څخه پوښتنه وکړي چې سیاست نو مو تیار کړي. او دې پوښتنه وکړي چې سیاست څه معنی لري، دغه څه سیاست معنی دروغ او دروغ جن د خپلې دشمن دي. موږ باید خپلې دشمنی او کوم مسلمانان په سپات باندې پری دا یو عام ذهن دی موږ او دا ډېره لویه فاجعه ده د یو ملت لپاره. دا په دې معنی باندې چې زموږ ځوانان سره پاشل شوي دي، هدف نه دي، مشخص مشترک هدف نه لري او مشخص هدف او مشترک هدف د رسېدو لپاره کم منطقي او علمي سیستم نه لري. هغه سیستم چې سره راټول شي، متحد شي، همغږي شي، هدف ومومي او مشترک هدف ته په ګډه باندې حرکت وکړي، په یو قوت بدل شي. کله چې په یو قوت بدل شي، هغه اجتماعي یا انساني خصلت ترلاسه کړي چې هغه خصلت د اجتماعیت ته راټولېدل دي او په یو قوت بدلېدل دي. کله چې ځوان نسل په یو قوت بدل شي، دا که د افغانستان باندې څه شي، افغانستان په دنیا کې یو له ځوانو هیوادونو څخه دی، بشپته اسره زیات کار مې ځوان نسل دی. اوس فکر وکړي دا ځوان نسل که هدف منسي سیستماتیک شي او په یو قوت باندې بدل شي، نو دا بي سي ډېر ساده خبره ده چې پر دغه ټول بولانونو باندې د ټول غمیز باندې د افغانستان دی برلاسي شي. او دا څه وخت دا کار کېدلی شي؟ زه نه پوهېږم چې دغه فکر ته زه جواب وایم که وروسته بیا وخت راکوي.
مننه. بیا به هم تاسو ته راشو یار صاحب. رغم صاحب تاسو په نظر باندې ځوانان د ستونزې خو په ګوته شوي چې مثلا امنیتي ستونزې دي، سیاسي ستونزې دي، ځوانان اوس په دې برخه کې دغه ستونزې واري برخه کې څه څه مرسته کولی شي، څه باید
تورمان صاحب؟ ځوانان ډېر څه کولی شي، خو ځوانانو په وړاندې ډېر ننګونې موجودې دي. مثلا مخکې یار صاحب د بې باورۍ ستونزه یاده کړه. موږ نه وایو چې زموږ سلسله نه سیاسی حرکتونه دا ټول استخباراتي دي، پردي دي او یوازې د پروژو او د دې لپاره رامسته شوی او تعداد به داسې می چې ملي فکر لري او واقعا د وطن په اړه یو درد لري او برنامه لري، خو خلک باور نه لري. خلک که باور لري امکانات نه لري. هغه ډلې نن سبا، هغه ګروپونه نن سبا ډیر مطرح دي چې هغه د نامشروع لارو نه تقویه کیږي. هغه ډلې چې ملي اجنډا لري، ملي اهداف لري، هغه په سیاسي صحنه کې کم حضور دي. او نور هم نشي کولای چې خلق په ځان باندې ډیر راټول کې امکانات نه لري او دومره واس نه لري. ځوانان ډیر څه کولای شي، خو ځوانان هم متاسفانه چې اکثره په لړمحالو شینو باندې عادت شوي دي. زه که څوک خفه نشي، اصلا د دې قشرونو د ویش سره ډیر موافق نه یم چې څوک ځوان شي او څوک زوړ شي. فکر او وطن دوستي او ارمان لرل او مبارزه کول او یو ښه انسان اوسېدل دغه اساسي ضرورتونه دي چې متاسفانه ډیر تمرکز پینه کیږي. د ځوانانو نوم په دغه نظام کې د 2001 نو وروسته په یو پروژوي اصطلاح باندې بدل شو، لکه د خزو په نوم باندې چې ډیر داس کارونه وشول چې وخت ځای کول او همدغه سید ځوانانو په نوم باندې هم ډیر امکانات ځای شول، ته سره وی پاشل ډیر
امکانات چا ځای کول.
دا نړیواله ټولنه متاسفانه دلته ډیره غلطه محاسبه لرله. دغه کوم کارونه چې وشول دا د افغانستان د ټولنې د روح سره برابر نه، مونږه کول شو چې په یو ملي چوکاټ کې د یو ملي لیدلوري د مخې ځوانانو ته ډیر کارونه وکړو. اوس د دې څه ضرورت چې په یو کلی کې د یو کاریز د پاکولو لپاره د پروژه راشي؟ دا خو ځوانانو مخکې خپلو کې اشرونه کول. مونږ د ځوانانو د ښځو د نورو قشرونو په برخه کې سیده چې اجتماعي او نور مشکلات لرل، خدا باید په هغه حل لارو باندې حل شوي وای چې مونږ خپل په یو افغاني منطق ورته لرل. دلته اوس د ځوان تعریف دغه کې چې ځوان هغه چې په یو ډله کې یو موسسه یو انجونه پروژه واخلي او هغه کارونه وکړي چې اته په دې وخت کې زه په دې ډیر افسوس کوم چې زمونږ یو ځوان ولا درته وایي چې زه په دې وطن باندې مینې مدام یو د یو احسان په شکل درته وایي. وطن خو نو شي وطن نه، نو ته څه معنا لري؟ خو بیا د هویت سوال سره په دې وشتمه پیړۍ کې مخ کېږي. دغه سي ځنې کارونه وشول چې هغه په لوی لاس د ټولنې د پاشل کېدو ځینې د ځوانانو د حقونو د دې طرفدار یم چې ځوان ته د یو انسان په حیث د هر افغان په حیث باندې حقونه ورکړل شي. خو دلته ډیر کارونه داسې وشول، ډیرې پروژې داسې راغلي. زه ځنې خلک پیژنم چې عمرونه د 500 کلونو نه اوختي، د هغوی اولادونه کېده شي د ځوانانو په صف کې حساب نشي. خو دوی ګیرې توري کړي یا اسري کړي یا کلی کړي او یو 15 کس سره یو ځای شوي چې مونږ ځوانانو ټولنه یو، مونږ باید دلته پروژه واخلو، دلته هغه کار وکړو چې دا هم د په ځای چې ځوانانو ته ګټه وکړي ډیر تاوانونه کړي.
ډیر ډیر مننه یار صاحب. که تاسو په تلیفون راسره وای راغان صاحب وایي چې د ځوانانو هغه کم کارونه چې هم په بیلابیلو برخو کې ول دایم پروژې ول او د ځوانانو په وړاندې هم که چلن شوی دی، دا هم تر ډیره پروژې وي. ستاسو په دې سره څومره موافق یې؟
دې سره موافق یم، دا یوازې ځوانانو سره نه، دا د افغانستان کې تاسو ګوري د هر ارزښت سره دغه پروژې چلن وسو. اما دا خپل ځان ته ویلات لري. موږ نشو کولای چې یو پدیده په مجرده توګه وڅېړو. موږ کولای شو کله چې یو پدیده یو مسله څېړو، هغه موږ باید د نورو پدیدو د نورو مسایلو سره رابطه کې په ارګانیک توګه باندې وڅېړو. د دې لسو چې ځوانان د ځوان خشر څخه د پروژې په توګه یا د نورو ورته ارزښتونو څخه د پروژو په توګه باندې ګټه واخیستل. د دې کوم دا خورا پراخ بحث دی. په اصل کې 50 کاله مخکې موږ په افغانستان کې یو ښه متمدن ژوند درلود. موږ د پرمختګ په حال کې وو. ځوانان عزت درلود، مشران عزت درلود، خلکو عزت درلود، ملت مو دروند وو. پر مختار سوال کې واصل چې مو تاسو په لیسنځو کاله مخکې چې کله دا انقلابونه راغله، کله راغله د پردی لسونه راوړل، یا دلته یو څه سره ایدئولوژیک سازمانونه رامنځته شول د پردی په ټونګ باندې، او زموږ یو شمېر خلک د اخوانیانو یا د مجاهدینو په نوم باندې پاکستان لمنې ته ولوېدل، یو شمېر د شرق خواته، یو دغه یو شمېر د غرب خواته، او د افغانستان دلته د دوران او د وډیا نه تمام جنگ په لمبو کې راشکیل کی. نو په دې باید موږ دغه سره کوکو، دا باید ومنو چې جنگ درس یو ناولې پدیده ده چې د یو ملت له بده مرغه اخلاق او تربیه او خرابوي. موږ تاسو کاله مخکې پر رشوت شرمېدلو، کله چې به چا باندې رشوت خور نوم یاد وو، هغه به په کلي او محل کې به هغه ځان پټ پټ کاوه، او دا یو ډېر لوی داغ او فیغور وو. مګر دغه جنگونو او جهادونو په نتیجه کې نن رشوت لکه د موشې ډیر اسخړل کیږي. نن رشوت هر څوک خپل حق بولي. نو دغه موږ ارزښتونه چې ټوله مسخ ولا موږ تربیه خراب ولا موږ اخلاق، لکه څنګه چې د فساد خبرې کیږي، د فساد څه معنی؟ فساد خو یا په دې اداره کې به یازده یا بته یا د یو ثاني بل څوک دغه خلایي مخلوق نه لغلی چې حکومت جوړ کړی دی او حکومت کوي هغه فساد دی. خو دا موږ د دې وطن خلک چې فساد کوي ولې فساد کوي؟ ځکه چې موږ اخلاق او تربیه خراب کړې. اخلاق او تربیه موږ خراب کړې چې دا دغه د جنگ نتیجه ده. نو د جنگ په نتیجه کې ټول معنویات لکه څنګه چې مادي کلتور مادي ارزښتونه د منځ ځي، هغه سي معنوي ارزښتونه هم مسخه کیږي. نو دا زموږ معنوي او اخلاقي ارزښتونه دي چې دا مسخه کیږي د جنگ په دوران کې. ځکه موږ هر څه پروژه بدل شوي دي او د هر ارزښت څخه د خپل شخصي ګټو لپاره کار اخیستل کیږي. اما دا یادونه به هم درته وکړم چې دا وضعیت پر همدغه حال نه پاتېږي. اوس ځوانان تر ډېره بریده پورې دوی پوسوي دي، خپل د ګټو د تاوان لارې ورو ورو پېژني او دغه وضعیت تېرېدونکی دی. دا زړه به هم دومره نه خورو چې بېخي مایوس وسو یا په رواني لاس سقوط وکړو. ځوانان ورو ورو هغه خپل منطقي او انساني مسیر ته د برابرېدو په حال کې دي. هغوی هغه خلک هم پېژندلي دي چې هغه باید ارزښتونو لپاره فساد به یې معاملې کولې، پروژې به یې اخیستلې. هغه ورو ورو څه پیل کېږي لکه څنګه چې یو بل ګډونوال ورو ورو زموږ تاسې اوس یادونه وکړله چې حکومت یا د رئیس جمهور محمد اشرف غني د ځوان فشر ته متوجه دي. زه د ځوان په باره باندې د ولسمشر پر باور باندې پر هغه تعهد باندې هیڅ شک نه وینم. اداره ورو ورو ځوانیږي او زما باور داری چې دغه ځوانان به دغه نوي ځوانان به د نوو اخلاقو او نوو مدني اخلاقو سره د نوې تربیې سره به دغه ادارې ته نروځي. او ورو ورو که دوی غواړي که نه غواړي د دې وطن دروند مسؤلیت د دې پروژو باندې دي او دوی دغه مسؤلیت ورو ورو احساسوي او د دغه مسؤلیت په ادا کولو سره به انشاءالله دغه ټوله بحرانونه جبرانیږي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی یار چې په تلیفون را سره پاتې شوی او په دغه بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. مخکې له دې چې اورېدونکو ته ورشو د اورېدونکو تلیفونونه واخلو، ښاغلی ساحل حیران صاحب مخکې وویل، رحان صاحب هم ورسره دا موضوع ورغبرګې تایید کړل چې د ځوانانو نه د ابزارو په توګه استفاده شوي. څومره له دې خبرې سره موافق یې چې واقعا دا کار شوی دی؟
کوم خپل د تیرو څلوېښتو کلونو کې چې دا کوم جریانات زموږ په هیواد کې تیر شو، که دې ته سړی ځیر شي نو دې کې شک نشته دی چې ځوانانو نه د ابزارو په توګه استفاده وشوه. خو یو شی چې موږ ته ډېر زیات ډاډ راکوي او موږ ورته خوشبینه یو، هغه دا دی چې د تیرو یو نیم لسیزو هغه ځوان چې یو نیم لسیزه مخکې و یا دو لسیزې مخکې و، خوشبختانه د نن ځوان پرونی ځوان نه دی. د نن ځوان په دې پوه دی چې په ټولنه کې زما مسؤلیت شی دی، څه باید وکم او په کومه طریقه یې وکم. د نن ځوان ښه ځانګړتیا دا ده چې د نن ځوان د خپلې ټولنې، د خپل ولس او بالاخره د خپل هیواد په ګټو باندې پوه دی. هغه په دې پوه دی چې زه په خپل هیواد کې خپلې ملي ګټې څنګه تأمین کړم، څنګه یې وساتم چې د بعضې مغرضو کړیو دي خو هغه متضرر نه شي، او زما هغه ګټې چې له نورې نړۍ سره نښتې دي هغه څنګه او په کومه طریقه باندې په کومو ډیپلوماتیکو اصولو باندې هغه موږ برآورده کولی شو. یعنی دا هغه څه دي چې زموږ ولسونو ته ډاډ ورکوي، یعنی موږ ورته خوشبینه یو. بل مهم دا دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه یو بله ستونزه چې هغه ځوان متضرر کوي، هغه دا دی چې په الفاظو کې ځوان ډیر ستایل کیږي. یعنی په تیرو وختونو کې ځوان ډیر زیات وستایل شو، خو صرف په الفاظو کې او په خبرو کې. ولې زموږ په ټولنو کې، زموږ په کلو بانډو کې ځوان من حیث دی یو کورنۍ د غلام یا د یو کاریګر په حیث هغې نه استفاده شوې. یعنی په دې معنا زموږ په حجرو کې که ځوان ناست دی، په جای د دې چې ځوان ته دا چانس ورکول سي چې هغه د من حیث د ځوان یو نظر د خپل ولس د ښېرازۍ په خاطر ورکړي، ځوان همیشه تحقیر شوی دی چې چپ د مشرانو په مخ کې خبرې مه کوه. یعنی دغه د مشرانو له بده مرغه موږ خپل مشرانو ته ډېر زیات احترام لرو. دا موږ چې نن څه وایو څه مزدري، دا زموږ د مشرانو برکت دی. خو هغه پوینټونه هم موږ له سترګو نشو غورځولی چې غیر ارادي زموږ مشرانو زموږ په حق کې کړي. یعنی په کلو بانډو کې دا کنسپټ جوړ دی چې یعنی ځوان چې د مشرانو په مجلس کې ناست، یعنی دا د دې حق نه لري چې خبر وکړي. دا استعدادونه وژني او دا زموږ راتلونکي نشي تضمینولی، دغه برخورد د ټولنې له ځوان سره. مهم داد چې ځوان ته چې امغه سی په الفاظو کې شاباسی ویل کیږي عین وخت کې باید غته دی کار زمينه د خدمت زمينه هم برابر شي. په دې خاطر چې ځوان هغه څوک دی چې په ټولنه کې د تغییر تر ټولو ښه انرژي لري، که مونږ په عقیدوي لحاظ یا نور په ټولنیز لحاظ باندې د بشریت ټول تاریخ ته وګورو او لږې په علمي لحاظ باندې مطالعه کو، نو مونږ په دې پوهیږو چې په نړۍ کې دغه کوم جزري تغیرات چې دي هغه ځوانانو راوستي، هغه که د پیغمبرانو ژوند دی، هغه که د صحابه کرامو ژوند دی، هغه که د نورو سیاسونو په نړۍ کې چې کوم فیلسوفان دي، په نړۍ کې نور څوک صاحب علم صاحب رسوخ خلک چې دي، هغه ټول ځوانان وو. یعنی دغه ځوانان وو چې په نړۍ کې انقلابونه راوستي. سپینګیری یا ماشومان د دې وړتیا په هغه طبیعي شکل باندې دا وړتیا نه لري چې هغوی دي د دې جوګه شي چې په ټولنه کې د تغیر راولي. نو فلهذا زموږ په حکومت هم دا غږ دی چې ځوان ته دې زمینه د خدمت برابره کړي. زه له نیکه مرغه زه د ځوانانو راتلونکي ته په دې خوشبینه یم چې که مونږ دغه د یو کال یا دوه کال را په دې خواته وګورو چې حکومت کومې کړنې چې لازمې وي د ځوانانو په رابطه باندې ترسره کړي دي، که مونږ اوس وګورو 50% زموږ اداره ځوانه ده. یعنی 50% زموږ د حکومتي دوایرو کارکوونکي هغه ځوانان دي، او همداسې 11% زموږ کابینه چې دا هغه ځوانان دي، ځوانه کابینه ده 11%. او همداسې 70% که مونږ د مشاورینو هغه سلیکشن وګورو هغه هم ځوانان دي، او 15% زموږ والیان ځوانان دي.
یعنی فکر ځوان دی، کوم عمر ځوان دی؟
اصلا که سړی وګوري عمر چې دی هغه د ځوان دپاره معیار نه شي کېدلی. مونږ داسې ځوانان لرو چې عمرونه 18 کاله دي، خو له فکر او عمل او خدمت یې د 20 کلن ځوان دی. او مونږ داسې 20 کلن 30 کلن ځوانان لرو چې اصلا په دې پوه نه دي چې زما مسؤلیت څنګه دی، زه د څه شي دپاره پیدا شوی. مونږ سره مهم دا دی چې یو سړی فکر ځوان وي، او عمرن هم د ځوانۍ اهمیت ځکه ډېر دی چې هغه فزیکي او انرژي چې کوم کس په 23 یا 23 تر 25 پورې لري هغه د لوړ عمرونو خاوندان نه لري. خو له نیکه مرغه زموږ آینده انشاءالله د ځوانانو ډېره روښانه ده، او ناامیدي باید له ځانه دومره لرې وشړو چې اصلا نیمو خواته مخ روان دی. ناامیدي د ډېرو ځوانانو فکري هغه کوم استعدادونه چې دي هغه یې وژلي دي.
ډېره ډېره مننه ساحل صاحب. بیا هم تاسو ته راځو او ټلیفونونه راخلو. دوستان زموږ د ټلیفون شمېرې د 0999 40 45 40 او 0999 225 55 په دې شمېرو سره اړیکې نیولی شئ. تخنیکي همکار وایي چې همدا اوس یو اړیکه راسره ده. مالې مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
مال دې پښتیا دې ولایت نه جمع مجان در سره په تماس کیم.
مهرباني حاجي صاحب.
زه د ځوانانو استقبال کوم. ځوانان په دا اوس ټولنه کې د رښتیا او خلکو خدمتګار دي. ځکه ما ولید په ننګرهار په پکتیا په خوست داسې په نورو ولایتو کې کوم کار چې موږ کوو هغه کار ځوانان ډېر په مخ وځي. اگر که زه یو کامی مسیرم 2 کالو په عمر کې یم، خو موږ د کشرانو ځوانانو اوس وخت مناسب بولو. خو یو شیدا چې ځوانانو سره باید یو څه د مشرانو مشوره هم نظري نور د ستاسې د مجلس ته زه په درنداوي ګورم. فقط وسلام.
مننه، کور ودان ژوندي اوسې حاجي صاحب. بل اوریدونکی هم را سره په کرخه دی. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. بیت السلام.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
بیت السلام علی خوست.
بیت السلام خوست. مهرباني بیت الله جان.
مننه در خو زده زنان ته د دولت کې در خو ساته وړاندې کول ته د دغه چې دغه په خوست کې مو څومره لیدلې د هلکان د پانتونو ته خبرې شوې دي.
بلے بیت الله خان اړیکه را سره پرې شو، زما په خوله کې پښتنه مو چکړه. په هر حال بل اوریدونکی هم را سره دی، ازادي راډیو ته مهرباني وکړئ. بله ازادي راډیو ته مهرباني.
سلامونه نیکیل احترامات ترمن صاحب ته او قدرمنو میلمنو ته او محترم تخنیکرو په دلا او پدې ته او درنو اوریدونکو ته اله کوم چې روغ جوړ وای.
مهرباني وکړئ څوک لکم زه.
مننه تنگیوال لا وردګو څخه. ترمان صاحب رښتیا چې ډیره ښایسته موضوع مو ټاکلې ده. زه خپله یو فارغ تحصیل ځوان یم، زه د هېڅ نه دومره نه ببرېږم لکه د بیکارۍ نه، ځکه هر څوک او هر چېرې ماته بېسواده ګوته نیسي چې پلانکي تعلیم کړی دی خو اوس بیکاره ګرځي. تعلیم څه په درد خوري؟ دغه دولت د هغه چا دی چې واسطه او پیسې ولري، تر دې به دا ښه وي چې د دې دولت پر ضد ولټېږو او هر سړی د خپلې واسطیا په خاطر په هر ځای کې په دنده باندې وګمارو. خری شي بوکې ترمان صاحب هیله د دې دولت د ټولو چارواکو څخه دغه ده چې فارغ التحصیل ځوانانو ته کار پیدا کړی، ځوانان مصروف کړی، همدغه ځوانان دي چې په هر ډول چارو کې انقلاب راولي. مننه الله وخره.
او بخې یو پښتنه ما هم درلودله یې را سره په تمره اړیکه هم پرې شوه. بل اوریدونکی هم را سره د تلیفون په کرخه دی، ازادي راډیو دا مهرباني وکړئ.
السلام علیکم اجمل تورمل صاحب تاسو مهمانو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. څوک له کوم ځای را سره پاړی کې کیدی؟
احمد نعیم سلارزه ده کابل نه.
سلارزه سه مهرباني وکړه.
تاسو ډیره خسته خبرونه هم شروع کړی دا ډیره خسته موضوع برنامه ده. خدمات د مهمانو نه دا سوال دی چې آیا دا ځوانان به هم دغه شان ته په حقیقت کې دی ته دا ونډه ورکړی شي او دوی به څه پرمختګ وکړی شي کنه؟ دا به اسی یو خبره یو بشي او بس بیا به
مصنوعی
نور پر مختګونه په دولت کې هم کولای شي، ځکه ډیر ځوانان زمونږ ډیر غټ غټ تعلیمونه او تحصیلونه کړی دي. هغه چې کوم دفتر ته مراجعه وکړي ورشي یا کوم دغه ته ور مخامخ شي، نو هلته د هغې چې ډېرې پیسې ونه لري یا کومه واسطه
ونه لري په نظر یوازې باید په دولت کې وي چې د ستونزو مخنیوی وشي، د ستونزو هواري سره مرسته وشي، او که د بهر نه د دولت نه بهر ځوانان هم کولی شي له ستونزو هواري سره مرسته وکړي.
کولی شي بهر هم کولی شي، ولې نه شي کولی؟ په خپل محل کې، په خپل سیمه کې، په خپل ولسوالۍ ولایت کې ځوانان ډېر څه کولای شي. که ځوانان وکړي او وغواړي هر څه کولای شي. د ځوانانو خپل یوه ټولنه د ځان د خپل فکر نظر لري، خپل هم دغه لري، داسې خو نه ده. ځوانان په هر څه کې هر ځای کې خپل کار کولای شي، خو که ځوانانو ته دا مشران لږ نظر وکړي او دوی ورسره همغږي شي، دوی ورسره همکاري وکړي، دوی ډاډ ورکړي، نو ځوانان هر څه کولای شي او د دولت نه بهر هم کولای شي. ولې نشي کولای؟ ځوانان خو ډېر څه کولای شي. د ځوانانو فکرونه جدا دي. د ځوانانو د موجوده ځوانانو د وس سوچونه او فکرونه چې کوم دي، دا د مشرانو د تیرو مشرانو زمونږ د فکرونو سره ډېر پرتله دي.
مننه سلارزه صاحب. ژوندی اوسې. یو بل اوریدم کې هم راخلو به زو ملمنو ته ملمنو به د موضوعات پاړه شي خپل اوریدونکو سره مطرح کړل په دې اړه به ته خبرې وکړي. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. مهربانی وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام. دا کوم خبرونه ستاسو جوړ کړی ده؟
ستاسو
دا کوم خبرونه
ده؟ ستاسو غږ سم نه راځي. یو بخې خپل ځای ته تغییر ورکړئ، ځکه غږ مو پرې پرې کیږي.
نظر واچوي.
ډیر ډیر مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. حیران صاحب، تاسو به د اوریدونکو پوښتنې قلم مخره واتمن یادش کړي دي، مهرباني
وکړئ. سلام وړاندې کوم. یوازې سلرزي صاحب پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم چې موږ باید نور دغه کلاسیک او دغه کلیشه‌ای غوښتنه هېره کړو، چې ګوندې مشران دې موږ ته نظر وکړي، یعنی مشران دې موږ ته حق راکړي، یا مشران دې موږ ته په ښه نظر وګوري. زه وایم چې دغه حق باید ځوانان خپل کړي، دغه موقف ځوانان خپل کړي چې مشران د مشرانو د مشاورینو په توګه دوی استخدام کړي، یعنی موقف باید ځوانان ونیسي، مشران ته د مشاور په توګه اهمیت ورکړي. سیاسی ډر ټپل سره کېږم او مدني فعالیت کوم، دا باید وکړي ځوان. یعنی دغه تصمیم چې کلونی چې زه سیاسي مدني فعالیت کوم، نو او د انسجام هغه مهمه طریقه د زور او فشار هم داده چې دوی حقوق ترلاسه کوي سي. نو هغه دې بیا داسې نه وي چې موږ به د کوم چا سره کیږو، یا به کوم چا پسیزو، یا کوم مشر پسیزو. زم چې دوی د خپل د ځوانانو په منځ کې خپل یو مشر وټاکي، نه دا چې هغه منفور سي روپ سي ډیر شي. یو بل موضوع دا ده، کله چې ځوان چیرته مقرره شي یا چیرته وزلیږي، بیا وایي چې دا چا سړی ده. زویم چې ځوان باید خپل سړی شي، نه دا چې چا پورې توفیلی شکل باندې د یو چا نخړوب شي، یا د یو چا فکر مستمری، یا د یو چا د لاس علی چې چیرته کم ځوان وزلیږي وایي چې دا چا سړی ده، یا کم اداره کې نوی سوګری شي وایي دا چا خوانه یا چا سړی ده. زویم چې ځوان باید خپله په تحصیلي لحاظ او د خپل وړتیاو او ظرفیتونو لمخې دا لمړی هغه موقف ترلاسه کړي، او بیا دې دغه بد نوم د ځان وښ کړي چې ګوندې دا زه د چا سړی یم، یا د چا پتر راغلی یم، یا چا پسې ځم. ځوان باید دغه پرېکړه اول نه وکړي چې موږ خپله په لاس په کار کېږو، ځکه منفورې څېرې ولس ته تجربه شوي دي، د ګټې په ځای موږ ته سرطان دانه تمامه شوې ده. ځوانان باید خپله رهبري واخلي په لاس کې، که د سیاسي فعالیت وي که د مدني فعالیت وي. او بل دا چې ځوان لپاره د شرم ځای ده چې دا د هغه یو چا شاته راړ سي، چې یا د هغه په اصطلاح رهبر شاته راړ سي چې هغه ولس ته د درد د پټۍ د درد پټۍ په ځای غم او ناخوالې او تبعی راوسته ده. نو بیا به راتلونکي کې دغه ټاپې نه بچ شي چې دا د چا سړی ده او یا چا د خونه حمایه کیږي. زم چې ځوان باید خپله سړی شي او خپله ظرفیت او وړتیا پیدا کړي، او په دې اعتماد په نفس پیدا کی چې خپل هم موقف ته ورسیږي، هم دنده پیدا کی، او هم د سیاسي او مدني فعالیتونو په سر کې راځي.
ډیر مننه حیران صاحب. راغان صاحب د سلطنت په بل موضوع ته اشاره وکړه چې ځوانان ته باید موقع ورکړل شي د کار کولو په حکومت کې، چې بیلابیل برخې د فساد اداري موضوع هم یو یادونه وکړه. آیا څومره دې نظر سره موافق یې که څه هم دوی وروسته په دې اړه هم وویل چې بهر هم شي که نه؟ ولې لومړنی وړاندیز همدا و. آیا ځوانان باید حتما د دولت په چوکاټ کې وي چې د ملي یووالي، د ملي ګټو، د نظام د پیاوړتیا، د دې موضوعاتو لپاره مرسته وکړي، او که نه له حکومت نه او له دولتي حکومتي ادارو نه بهر هم دوی کولی شي چې داسې ملي ګټو، ملي منافعو ته د هیواد کار وکړي؟
تورما سیز منگا دیر زوانان متاسفانه دی سیریالونو او دی یو نیم بهرانی سفر دی شان ډیر بد عادت کړی. دوی باید په دې پوښی مونږ په افغانستان کې اوسېګو، مونږ افغانان یو. مخکې د پکتیا یو مشر خبره وکړه د زوانانو د مشرانو په رابطه باندې، د افغان زوان چې باید زوان پیس حقونه ولري، مکلفیتونه هم لري. دلته مونږ خپل غا اجتماعي او کلتوري جوړښتونه دي، ډیر موضوعات دي چې زه دغه شانو سره موافق نه یم چې ځنې زوانان کوشش کوي چې افغانستان د اروپا په سویه باندې هغه یو کاپی ولري چې ځوان پکې په خپل مخازي او زوړ پکې په خپل مخازي او خزه په خپل مخازي. مونږ ډیر یو چوکاټ لرو چې په غي چوکاټ کې به مونږ دغه ارسه مخ ته وړو. د ځوانانو د ستونزو او د نورو موضوعاتو یادونه چې وشو، مونږ الحمدلله سره د ټولو مشکلاتو چې اوس هم افغانستان لري، مونږ یو قانوني نظام لرو، مونږ یو اساسي قانون لرو. سید چې چیرته به نقص کیږي، چیرته به عملي کیږي، خو ځوانانو ته ډیر قانوني حقونه ورکړل شوي دي. دوی کولای شي چې خپل جوړښتونه رامنځته کړي. اول خو دا د افغانستان خبره چې ما تاکید ور باندې وکړم، د پاره چې حتمی نه ده چې سړی درس تعلیم یوازې د پاره وي چې یو ځای کې د وزیر شي، یو ځای کې د رئیس شي. یا دغه توقعات هم باید افغان ځوانان لږ راټیټ کړي، په دې فکر کې چې دا افغانستان دی، د افغانستان اقتصاد په کوم حالت کې دی، افغانستان دا اوس په څومره مشکلات کې راګیر دی. زه ځنې تعلیم تعلیم یافته دوستان خلق پیژنه مغوی چې د پوانتون نه فارغ نه یز منګه د پوانتونونو کیفیت او غ موضوعات هم په غ حالت کې دي چې ډیر کارت سره نشي اخیسته دستی فکر کوي چې دا یو ځکه یو غټ بست باندې بخرر شي موږ باید خپل غ اقتصادي توقعات د خپل اجتماعي توقعات دا لګ راخته کول سي د لس 15 کال مخې د ته په میلیونونه روپۍ راغلي خو نور د پیسې باید نور داس یو حالت تراشي چې را نشي موږ باید د خپل وطن د پاره یو فکر وکړو په خپل چوکاټ مختلا شنو ځوانان کولای شي چې ک متقینم ک په ول سوالی کې لس 15 ځوانان متحده د لوستي ځوانان چې نور غنالوستیم ځان سره کې او ټولنه ولري یلته د فساد په ضد باندې کار وکړي یلته د بی عدالتۍ په ضد باندې کار وکړي په خپل دوی ته هم د کار زمينه مسایديږي هم د دوی په وړاندې چې کوم اجتماعي سیاسي او نور خندونه دی هغه د منځزي ز سوخ مخې ما د امریکا د پخوانی ولسمشر دبليو بوش خاطرو کتاب لوسته هغه ویل چې زبا اکثر په ځواني کې د تعلیم پسند کتل مالته مې زما کې وي د پلار د قانون می کوله متاسفانه زمنګ یو افغان ځوان په دې شرمېږي دا سید چې قلم ته ډیر اړتیا شته دی کتاب ته ډیر اړتیا شته خو د دې پسند کې دا وطن زراعت تم ضرورت لري دا وطن صنعت تم ضرورت لري او په حکومت کې خو په ډیرو هیوادونو کې ډیر محدود خلک کار کوي یاته حکومت کې کار کول په نورو هیوادونو کې چې رسیدلی دي ډیر خلک ورته ترجیح نه ورکړي دا تر ټولو هغه پسمانده کار ورته په حکومت کې کار ښکاری نور باید په دې باندې فکر وشي چې اوس که اوسوک د اقتصاد پونځي لی فارغیږي هغه سره باید د چپټری زده کړو ترڅنګ دا فکر مې چې کزه فارغیږم سبا ته څنګه زه لس 15 نور ځوانان ځان سره یو ځای کوم شل شل زر افغاني مو وسو شي یو دکان په جوړ کو یو بل کار وکړي اغه نه یو اقتصادي منبع را ته جوړ شي متاسفانه په دغه برخه کې ځوانانو ته ډیر ذهنیت نه دی ورکړل شوی ځوانان باید په دې باندې تکیه وکړي چې سر لدې چې ځوانانو ته حقونه غواړم خو زه دا هیلم لرم چې لږ خپل توقعات هم راخته کې دا ممکن نه ده چې یو ځوان د پوانتون نه فراغت سره دستي او ځای کې مصروف شي مونږ د حکومت او دا سیده چې په زنو زینو کې بیا عدالت هم کوي نور کارونه هم کوي خو دا ممکن نه ده چې په کال کې په لزګونه زره کسان فارغيږي او دوی ته دستي دوی د کار زمينه مسايده کې حکومت هم پکې خپل مکلفیت لري مګر ځوانان هم کولای شي چې په مختلفو ابتکاري اشکالو باندې ځان ته د کار زمينه مسايده کې وغه د خپل حقوقو د تامین د لپاره د نورو بی عدالتۍ او د مخنیوي د لپاره خپل داسې جوړښتونه ولري چې هغه د فشار او د دغه وسیله شي او هم عدالت تامین شي هم ځوانان ته د سیاسي اجتماعي رشد زمينه برابر کړي
ډیر مننه رحان صاحب سائل صاحب اوم د ستونزي چې د ملمنو خبري او استاد سره خبرونه موږ راوستنه سبا په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ستونزي دا ډېر مهم دي او یو بل سره فکر کوم چې تړلې هم دي د خبرت او پام سره چې خاغلی یار ویل چې سیاسي شعور د ځوانانو کم دی متاسفانه موږ د دغه دوه ستونزو د واري په برخه کې مشخص د سیاسي او امنیتی ستونزو د واري په برخه کې او یو بل همکار سبوري سره یو ځای کوچې د ملي والی په خاطر باندې چې ملي والی ټینګ شي د غزانزانې او مثلا ژبني مسائل سمتی مسائل قومي مسائل دغه مسائل ورک شي د درې مواردو کې مشخص امنیت سیاست ملي والی په برخه کې ځوانان څه ډول رول لوبولی شي څه وایي
مرنه تورمان صاحب کومه خپل نړیواله بوتانیا لګ پراخ کو مونږ دا پیدا کولای شو چې امریکا یو هجمونی قدرت دی په نړۍ کې کوم د دغه هجمونی قدرت چې په نړۍ کې حاکم دی اوس دغه خپل داخلي ستونزې په امریکا کې شتون لري وګورو یعنی د 2013 کال نه د ځوانانو د بیکاری کچه تر د 2013 پورې ورس تربل زیاتیږي حال دا چې امریکا په نړۍ کې یو هجمونی قدرت ده نو دا خو تصادفي ده چې او دا خو یو معمول ده چې په افغانستان کې د هم د ستونزو کچه زیاتې یا د ځوانانو د بیکاری کچه زیاتې زه فقط غواړم چې ستاسو د سوال په جواب کې دا وایم چې لبته مرخه زمون د ځوانانو ستونزې د نور نړیوالو ځوانانو سره فرق کوي زمون د ځوان ستونزې دا ده چې زمون کم ځوان چې بیکاره دی هغه پاین وخت کې بیسواده دی ولی په نور نړۍ کې چې یو ځوان بیکاره دی هغه ایجوکیټډ دی هغه زده کړې لري زده کړې کړې دي نو دلته چې یو وخت یو حالت دسی چې یو ځوان دی عین وخت کې بیکار هم وي او بی سواد دی هم وي نو دا بیا ټولنې ته لګډیر خطر متوجي کولای شي هغه په دې معنی چې یو ځوان چې بیکاری او عین وخت کې بسواد یې هغه په دین نه پوهیږي چې زما حقوق څه دي، زه څنګه کولی شم ټولنې سره برخورد وکم، له حکومت نه زه خپلې غوښتنې په کومه طریقه وغواړم، څه باید وکړم بالاخره چې زه له دغه حالت نه ووزم. دا سړی یو سټرس اخلي، یو رواني فشار لاندې راځي، او اکثره دا د دې سبب کیږي چې بالاخره انتحار او استشهاد و نورو ستونزو سره مخ کیږي. یعنی دا نن که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کوم انتحارات کیږي، دا ټول اکثرت مطلق ځوانان دي. دې یوازینی علت همدغه دی چې ځوان دی او بېسواده دی، څنګه کې بیکاره دی. خو زه وایم چې ځوان دی را ولاړ سي، او دا جسارت او دا جرأت دی وکي چې زده کړو ته دی مخه کې، زده کړې دی وکي، ودی ګوري نړۍ سره دی ځان سیال حساب کې، خپل مورال دی قوي کې، ټولنې ته دی وګوري، نورې نړۍ ته دی وګوري چې زمين حج دی ځوان په خپل ټولنه کې په کوم موقف کې قرار لرم، په نورو دنیا کې ځوان په خپل ټولنه کې په کوم موقف کې قرار لرم. یعنی دفتر
چې ځوانان هغه محل کولی شي چې مثلا دغه ستونزې تلواري لار شي چې د دوی پوهه او وړتیا لوړ شي.
همدغه خبره ده چې وخت چې زده کړی یو سړی ولري، یو ځوان ولري، هغه په دې پوهیږي چې زما حقوق څه دي، زما د هیواد حقوق څه دي، زما ملي ګټې څه دي، اصلا ملي روحیه څنګه باید ایجاد شي. کله چې دغه ستونزې حل شي، یو سړی خپل حق یو ځوان پیژني، د هیواد حق پیژني، ملي ګټې پیژني، او د ملي احساس ملي روحیه ولري، دا کولای شي چې د افغانستان په سیاست کې رغنده رول ولوبوي، د افغانستان په امنیت کې رغنده رول ولوبوي، د افغانستان په اقتصاد کې هي طرحې ولري، هغه طرحې وړاندې کړي، هغه پرزنت کړي، هغه ډیفنس کړي، بلاخره هغه کوم شی چې د ده په ذهن کې دي هغه په یو ښه او اکاډمیک طریقه باندې خپلو هیوادونو او خپل ولس ته وړاندې
کړي. ډېر ډېر مننه سایل صاحب. حیران صاحب، کوم موضوعات چې سایل صاحب شریک کړل واقعا د اهمیت وړ مسایل دي، ولې دې ته وخت پکار دی چې ځوانان خپل پوهه لوړه کړي، خپل وړتیا لوړه کړي؟ موږ عملا د دغه ستونزو سره مخ یو، اوس څه کول پکار دی؟ اوس خو په یوه ورځ یوه میاشت کې دوه میاشتو کې نه پوهه لوړیږي نه وړتیا لوړیږي، اوس څنګه وکړو دغه موجوده وضعیت؟ مثلا ځوانان دې لپاره چې هیواد وباسي څه باید وکړي چې ملي یووالی ټینګ کړي، د سیاسي ستونزې او امنیتي ستونزې کوم په هیواد کې دي له دې نه ووځي؟
دقیقا دوه عمده ستونزې چې بېسوادي او بېکاري ده، دغه زهرجنې دي. بېسوادي تدریجي کیږي چې راتلونکي نسلونه نوي نسلونه موږ د زده کړو په ګڼه سنبال کړو، او د بیکاری ستونزه د فتنم کیږي چې یو څه حکومت د خوانه یو څه خپل ځوانان په یو نه یو ډول ځان بوخ کی، یا حکومت ته زمينه برابر کی دغه ځانو باندې کارو کی چې ترسو دوی منحرف نشي، یا وسله راوونخلي، یا عقده پیدا نکړي حکومت سره، او یا هم د نورو تودریخوالو او نورو د نشیتو کو باندې روک دی نیسي. دا موضوع ده. بل دا ده چې اطمینه ده درغان صاحب د خبرو سره زه موافقم چې هر ځوان دی حکومت ورته کار پیدا کی، او هر ځوان دی چې فارغ سیدات تمه دی ولري چې ما ته به حکومت دنده لاګي. زم چې ځوانان دي خپل توقعات لږ کابو کی، خپل اقتصادي پلان لري جوړ کی. مثلا یو ځوان فارغيږي، هغه د سل په سلو کې دا هیله نه لري چې سبا اتمن په لومړي ماشه زما شل زر افغاني، دا د ټولنې او د افغانستان د عایدات او د افغانستان د حالات سره سم هغه شی توقعات لري. یا ځوانان خپلم کله ډیر داسې د رغان صاحب خبره چې د نور نړۍ د ځوانانو د لوړ توقعاتو ندوی غاخلی د غسور لندرزي. مثلا ضرور نه چې ځوان په کم ماش کې د آیفون ټلیفون لري، یا کم نوې ماډل چې بیا راځي د بیا هم ولري. زم چې د خپل ماش او د خپل کورنۍ لګښت او د خپل اقتصادي وضعیت سره په تناسب سره دی دا یو ټلیفون واخلي. کچیر داغه نوې ماډل ټلیفون راځي، همداسې نور لګښتونه هغه د
ځوانانو د هیواد نه سوندې ماوي کنه د پر ځوانان څه کولای شي؟ مثلا د امنیت تیسوند داوري لپاره د سیاسي ستوند
دقیقا یو خدای د اقتصادي توقعات کړه. بالکل دا د خپل قبو کې ملي اول لپاره مخکې به چې مشرانو د دې سلوخت کلن کړکیچ کې چې مشرانو کوم اشتباه کول، یا د بهرنۍ استخبارات ښکار کېدل، یا به ملي یا والی ملي وحدت ځانګن کېده، نو ځوانان و پیغه کو چې موږ ټول افغانان یو، ټول قومونه سره ورونه دي، او موږ کې ژبنۍ تبعیض نشته. دوبه د وخت اوس ځینې ځوانان د داسې د مشرانو د ناسمو پالیسیو تر سیوري لاندې راغلي دي. تر ټولو اوس ځینې ځوانان ژبنیو قومي او مذهبي تعصبات لمن وهي چې دا د افغانستان لپاره زهرجن دي. ځکه چې که ځوان چیرته منحرف شو نو چون دا خو انرژي او قوت لري نو دا بیا د هیواد لپاره ډیر په زیان تمامیږي. زه هم چې ځوانان دې دغه مقطعي سیاست نه او دغه د افغانستان د بې ثباته سیاسي نو تر نفوذ لاندې نه راځي، دوی د خپل ملي موقف او ملي دریځ خپل کی د افغانستان د ملي ګټو ملي یووالي ځمکنۍ بشپړتیا ملي ارزښتونو او فرهنګي میراثونو ساتنې او ځانول لپاره خپل لاس په کار سي او جلا موقف او جلا سټیج جوړی سي. یعنی کچیرته دوی د امغه غرضي او مرضي سیاسي نو او ډلډپل تخکار لاندې سي د بده بخت زمنګ ملي یووالي د اوس د ځوانان ترمنځ ټولنیز رسنیو ګری سخت زیان لیدلای. هم اوس حتی دیو بل قومونو ته بدر دی ویل کیږي، دیو بل قومونو نفقی، یعنی هغه فاشیستی رهبران چې د دوی ذهنونه سره خراب کړی دي دوی نه دوی جلا شي، دوی راتلونکي کې دوی ته ډیر زیات زیان پیخی، ځکه هغه منفوري سیری دی هغه ټولنې رد کړی دي. دغه زهر اوس دوی ځانان کې پاشي تر څو چې د موږ شته ملي والی او دغه یعنی ولس کې ژبنی تعصب او قومي تعصب نشته. دغه سو خرڅوي رهبران دي چې اوس دغه زهر ځینې ځوانانو باندې پاشلي دي چې په دغه وخت
ډېر ډېر مننه حیران صاحب. رحان صاحب تاسو د دې موضوع په اړه راخلو موضوع یې نور هم دا کم چې دغه درې عمده ستونزې چې په هیواد کې نن سبا دي، ملي والی، سیاسي ستونزې، امنیتي ستونزې، ځوانان د دغه ستونزو د وارث په برخه کې څه مرسته
تورما صاحب؟ زه دغه په اړه دقیق نه پوهیږم چې زمونږ حکومت په سطحه چې ځوانانو ته کوم هغه چوکاټونه جوړ شوي دي د دې هغه پالیسۍ به څومره سمی وي او که په تطبیق کې مشکل ده. خو په دې برخه کې ډیر مسؤلیت حکومت ته راځي کېږي. دوی باید داسې واقع بینه او داسې صحیح پالیسۍ ولري، ځکه دوی ورته بودیجه لري. د حکومت یوه د پام وړ بودیجه ځوانانو دپاره کار ته ځانګړې ده. دغه دغه پالیسی او دغه اهداف او دا کارونه چې عملي کېږي دا که په همدې محور راوسرخي چې ځوانان هم دغه مواردو ته چې تاسو اشاره وکړه چې د ملي یووالي مسله ده، د ځوانانو هغه د مستقل فکر او د لیدلوري د رامنځته کولو مسله ده، که دغه باندې کار وشي دا به ډېره ښه وي. متاسفانه زه چې ګورم اکثره په ولایاتو کې د ځوانانو امیریتونه یا دلته په مرکز کې چې د وزارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت چوکاټ کې کوم معینیت ده، حکومت متاسفانه صحیح ده چې شخصا ولسمشر ځوانه مفکوره لري، ځوانانو باندې اتکا لري او ځوانان ته نه تر یو حده پورې خوشاله هم دي. دا د تقدیر وړ کار ده، مګر که په عمومي ډول ورته وکتل شي هم پخوانی حکومت هم اوسنی دوی ځوانانو ته یو ډول د خپلو هغه تشریفاتي کمیټو په سترګه ګوري. اکثره مناسبتي غونډې موضوعاتي هلته ځوانان سره ګوري چې په دروازې خوله کې ودرولي او یو بینر یو شی ورته په غاړه کې اچولی، یو کارت چې دا د تشریفاتو قطعې غونډیات نن د حکومت په ملاتړ غونډه او نن د پلاني په ملاتړ غونډه. زه وایم چې که دغه ډېر کار په دې باندې وشي چې د دوی د فکری روزنې دپاره کار وشي، دوی کولی شي چې په ولسوالیو کې د دې دپاره چې د یو ولایت د والي په ملاتړ باندې غونډه کوي هغه ته پګړۍ تړي، هلته دې د پوهنتون یو استاد ویسي، هلته دې یو فکري سړی ویسي چې 500 ځوانانو ته د وطن په باره کې د ملي یووالي په باره کې د
مسؤلیتونو چکچکیان ونه وسی ورته چکی.
متاسفانه دغه کار تر ډیره حده پوری کیږي او دا د دې سبب شوی هغه کارونه چې په واقعي ډول هم ځوانانو ته کیږي هغه کم رنګه کیږي. خلک دې ته خوشحالیږي چې دغه صاحب دغه صاحب په ملاتړ غږیږي.
ډیر ډیر مننه ښاغلی رغان. قدرمنه اوریدونکو، دې سنې پاتې دي دته چې دری خبرونه پیل شي. لته سي درنو ملمنو، هر یو ښاغلی ارشاد رغان، امید حیران او دغه شان ښاغلی ساحل، لته سي مننه کوم چې په دغه خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. لته سي درنو اوریدونکو هم مننه کوم چې په ټلیفون را سره یو ځای شوي او خپل نظرونه مو شریک کړل. دغه شان له مدني او سیاسي چارو لزوان کارپو محمد دیار یار هم مننه چې ټلیفون پکره خو څو شی بیره سره درې بجې شوي.